درنو قدر من اوریدونکو د دې سات خبرونی ته مو زه عصمت ساروان هرکلی کوم. د دې خبرونی زیاته برخه په کابل کې رواني مشورتي لوی جرګې ته ځانګړې ده. د ولسمشر کرزي پر سرګندونو د کابل ښار پر امنیتي وضعیت او ځینو نورو مسایلو پر راپورونو سربیره تحلیلونه او مرکې لرو. خو لومړی د دې سات خبرونه په نړیوالو خبرونو کې به باورئ چې د پاکستان په شمال لویدیز خیبر پښتونخوا کې نن په یوې دینی مدرسې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې د حقانی شبکې د دوو غړو په ګډون شپږ تنه وژل شوي دي. او په یو بل خبر کې به باورئ چې د روسیې په اورال سیمه کې د سخت دریځې حزب التحریر د ډلې پنځه غړي په بند محکوم شول. خو لومړی د افغانستان خبرونه صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
سلام د خبرونو سره ټکی. ولسمشر کرزی وای د افغانستان او امریکا ترمنځ له امنیتي تړون سره له ایران پرته د سیمې ټول مهم هیوادونه موافق دي. او په ننګرهار کې په یو ترافیکي پیښه کې چې نن سهار وشوه وتنه وژل شوې دي. اوس هم پوره خبرونه. ولسمشر کرزی وای د افغانستان او امریکا ترمنځ له امنیتی تړون سره له ایران پرته د سیمې ټول هیوادونه موافق دي. ښاغلی کرزی وویل چې ترکیه، روسیه، چین او هند له امریکا سره د امنیتی تړون د لاسلیک کېدو ملاتړ کړی دی.
د پاکستان سره مو مشوره کړې په ظاهر کې راته ویلي چې صحیح ده. ایران سره مو مشوره کړې ایران په ښکاره راته ویلي چې غلط ده. راته ویلي چې ترکیه طرفدار ده، اسلامي نړۍ طرفدار ده، د سعودي خادم حرمین پاچا سره مشوره کړې ده. هغوی راته ویلي چې د افغانستان ګټه تاسو بولې هغه وکړي.
خغلی کرزی د مشورتي جرګې ګډونوالو ته وویل چې په افغانستان کې د سولې او ثبات راوستل د امریکا په لاس دي، نو ځکه د دې قرارداد لاسلیک کېدل د هیواد راتلونکي لپاره مهم دي. له امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون په اړه مشورتي لویه جرګه نن پیل شوه او څلور ورځې به دوام وکړي. په ننګرهار کې په یوې ټرافیکي پیښه کې چې نن سهار وشوه وتنه وژل شوي او دوه نور ژوبل دي. د ننګرهار د والي ویاند احمد زی عبدالزی ازادي راډیو ته وویل د بهسود ولسوالۍ په سمرخیلو سیمه کې یو ټیلری موټر له سراچي موټر سره ټکر کړی چې په نتیجه کې دغو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د پروان اوسیدونکي وایي د دې ولایت په ځینو سیمو او ولسوالیو کې له تېرې شپې راهیسې شبنامې خپرې شوې دي. د پروان د والي مرستیال شاهولي شاهد د دې خبر په تایید سره ازادي راډیو ته وویل په دې شبنامو کې خلکو ته خبرداری ورکړل شوی چې په مشورتي لویه جرګه او انتخاباتو کې برخه وانخلي. ښاغلی شاهد همداسې زیاته کړه چې په دې شبنامو کې له خلکو سره چې په پوز کې د افغانستان خدمت کوي هم غوښتنه شوې ده چې دغه پوزي خدمتونه دې پرېږدي. او په بلخ کې د یوې رای یو سرنوشت په نوم د ځغاستې سیالي وشوه. دا سیالي چې نن پنځشنبه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او بهاوی بنسټ لخوا په بلخ کې د شاوخوا 2000 ځوانانو ترمنځ وشوه، هدف یې د شفافو انتخاباتو ترسره کېدل بلل شوی. دا مهم کورنی خبرونه. بهرنی خبرونه به رضوان مراد وړاندې کړي.
د پاکستان په شمال لویدیز خیبر پختونخوا کې په یوې دینی مدرسې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې لږ تر لږه شپږ کسان وژل شوي دي. په عین حال کې د افغانستان ملي امنیت اداره وایي چې په دې حمله کې د حقانی شبکې مرستیال مولوي احمد جان هم وژل شوی دی. د فرید خان په نوم د پولیسو یو سیمیز چارواکی ویل چې بی پیلوټ الوتکې نن سهار د لمر ختلو په وخت په هنګو سیمه کې په دینی مدرسې لږ تر لږه درې توغندې وشتل. دغه دینی مدرسه چې په حقانی شبکې پورې تړلې ده پټل کې موقعیت لري. دا سیمه له شمالي وزیرستان اورګزو او کرمې قبیلې سیمې سره ګډه پوله لري. د چهارشنبه پورې د پاکستان د صدر اعظم امنیتي سلاکار سرتاج عزیز ویل امریکا ورته ډاډ ورکړی دی چې د طالبانو او اسلام آباد ترمنځ د سولې د هر ډول خبرو پر مهال به د بی پیلوټ الوتکو حمله نه کوي. اخو بیا د ازادي راډیو د مشال څنګه د ریپورت لمخې په تور هم کړن د یو مشکوک ځانوژن کې حمله په نتیجه کې ګڼ شمیر کسان ټپن شوې دي. د بل خبر لمخې د پاکستان په بلوچستان ایالت کې نوې 14 لک تر لږه درې کسان وشل او 25 نور یې ټپیان کړل. راپورونه وایي چې بم د کوټې په سټلایټ خارګوټي کې په یو بایسکل کې ځای پر ځای شو. د کوټې د پولیسو مشر سمیع الله سمور ویل په ټپیانو کې د اتو کسانو حالت نازک دی. د روسیې په اورال سیمه کې د سخت دریځې حزب التحریر ډلې پنځه غړي په بند محکوم شول. د چلینیا بنسک سیمې محکمې د حزب التحریر څلور غړو ته د شپږو او پنځم ته د شپږ نیمو کلونو سزا ورکړه. دا کسان د تروریزم او سخت دریزۍ لپاره په تبلیغ او حزب التحریر ډلې ته چې پر فعالیت یې بندیز لګول شوی دی د خلکو د جذبولو په قضیو کې محکوم شوی دی. روسیې د حزب التحریر ډله چې مرکز یې په لندن کې دی او د اسلامي خلافت لپاره فعالیت کوي په 2003 کال کې بند کړه. پولیسو په مسکو کې نن د دولتي پوهنتون د ادارې یا منیجمنت د پوهنځي شاوخوا 15,000 محصلان او ښوونکي وروسته له هغې بهر کړل چې یو نامعلوم کس په تلیفون په پوهنځي کې د بم په اړه خبرداری ورکړ. د روسیې د کورنیو چارو وزارت وایي د بم د موجودیت په اړه د نامعلوم تلیفون وروسته پولیس سمدستي پوهنتون ته ورسېدل. د رپورټونو له مخې پولیسو د روسل شو سپیو په واسطه د بم د پیدا کولو هڅې پیل کړې دي. د روغتیا په اړه یو نوې څېړنه ښیي چې هغه کسان چې په منظم ډول د میوو مندکی یا زړی خوري د سرطان یا د زړه د ناروغۍ له کبله د مړینې خطر کمیږي. دغه څېړنه چې هارورد پوهنتون په څه باندې 150 کلونو کې ترسره کړې او پرون خپره شوه وایي چې د 119,000 کسانو غذایي رژیم یې مطالعه کړی دی. د دغې څېړنې په نتیجه کې دا معلومه شوې چې د هغو کسانو په ډله کې چې هره ورځ یې زړی خوړلي د نورو په نسبت د یادو ناروغیو له امله د مړینې اندازه په 100 کشل کما وا. په څېړنه کې په مشخص ډول نه دی ویل شوی چې کوم زړی وخوړل شي، خو په مجموع کې د ټولو سلو د خوړلو سپارښتنه شوې ده. او د اوکراین پارلمان بنند هغه لایحه په اړه بحث وکړي چې پخوانی زنداني صدر اعظم یولیا تیموشینکو ته د درملنې لپاره له هیواد بهر تک ته اجازه ورکوي. د دغه لایحه په اړه تیرونه پارلمان یو موافقې ته په رسیدو کې ناکامه شو او په پام کې و چې د تیر سه شنبه پر ورځ بیا پرې بحث وکړي خو وځندید. اروپایي اتحادې له اوکراین سره د آزاد سوداګرۍ د موافقې د لاسلیک کېدو لپاره له دې هیواد څخه د قضایي او دیموکراتیکو اصلاحاتو غوښتنه کړې ده.
خبرونه مو له ازادي رادیو څخه واوریدل.
کوم موافقه سره وکړه که تاسو ومنه لوګات غي محدود جداد د لزر سره تر پنځور زور پوری په مسر کې پاتې.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د خبرنن مشورتي لوی جرګې ته وکړه. دغه هم ویل چې په دغو ځواکونو کې باید اسلامي هیوادونو سرتیری شامل وي. په امنیتي موافقه کې په مشروط ډول د کورونو له تلاشیو سره موافقه شوه. په دې اړه په یو جلا راپور سربېره د افغانستان او امریکا له امنیتي تړون سره د ایران د مخالفت راپور خپرو او د کابل ښار ننني وضعیت په اړه د دغه ښار د څو ښاریانو له خولې اورو.
لاری بندی ده، بندیم نده، خورش کم ده، خواهی و اسکار و پولیس و ترافیک کارجایی که منظم ولار ده.
د شاغلی کرزی ده سرگندوانو او امنیتی ترون پا اره ده سیاسی کارپوهانو نظر پوشتو.
دوی دی مختر لوجستیکی کومکو که، دوی دی مختر معاونیتی کومکو که، او ملکی کومکونه دی که، پیسو کومک دیو که، نور دی پریدی افغانان تا سیزم تجربه سیزده از ودره کالو که مگه سمر دخل پرسنون روزل سکنه.
د ګوډیا چار ټانس پروګرام هم په همدې خبرونه کې وړاندې کیږي. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو څخه اورئ. له امریکا سره د امنیتي او دفاعي سند په اړه مشورتي لوی جرګه د ولسمشر کرزی په پرانستون کې وینا نن پرانستل شو. د دې جرګې ته شاوخوا 2,500 استازي راغلي او څلور ورځې به له امریکا سره د امنیتي او دفاعي موافقې په اړه بحثونه وکړي. ولسمشر کرزی په خپل وینا کې وویل چې د مشورتي لوی جرګې ګډونوال باید د دې سند په اړه په ډېر دقت سلا مشورې او پریکړې وکړي. په دې اړه د نسیم شفق راپور اورو.
جمهور رئیس کرزی د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتی او دفاعي سند له هر پلوه ډیر مهم وباله او ټینګار وکړ چې په اړه یې باید ملي ګټو ته په پام پریکړه وشي. ولسمشر کرزی په مشورتي لوی جرګې کې په خپلې پرانستونکې وینا کې څرګنده کړه چې امنیتی او دفاعي سند له امریکا سره د ستراتیژیکو همکاریو له تړون نه مهم دی او کولای شي چې پر افغانستان سیمه او امریکا اغیز پرې باسي. د جمهور رئیس کرزی په وینا کې چیرې دا سند لاسلیک شي نو له 2013 میلادي کال وروسته به هم د یو شمیر اسلامي هیوادونو د عسکرو په ګډون له 100 تر 1,500 بهرني سرتیري په دې هیواد کې پاتې شي.
کوم موافقه سره وکړه که تاسو ومنه نو بیا د دې محدود جداد د لز زر سه تر پنځه زر پورې په افغانستان کې پاتې دي. زه جواب کوم دوی منظور مې یوازې امریکا نه دي، منظور مې د ناټو هېوادونه او ځینې د ایساف هېوادونه دي لکه امارات متحده عربي او ترکیه او زموږ ځینې نور اسلامي ورونه.
جمهور رئیس کرزی له امریکا سره د ستراتیژیکو همکاریو د تړون په اړه تیرې مشورتي لوی جرګې ته هم اشاره وکړه او وی ویل چې د هغې په جوړولو کې هم تر فشار لاندې وو او د اوسنۍ مشورتي لوی جرګې په اړه هم پرې فشار زیات وو، خو دا یې ونه ویل چې دا فشارونه د چا له خوا وو. د وویل چې د امنیتي او دفاعي سند د متن په اړه په تیر یو کال کې له امریکایي چارواکو سره ډېرې خبرې او بحثونه شوي او د افغانستان ټولې ملي ګټې پکې په پام کې نیول شوي. جمهور رئیس کرزی له امریکا سره امنیتی او دفاعي سند له سیاسي، اقتصادي او امنیتی پلوه ډیر مهم وباله، خو ټینګار وکړ چې د دې سند له لاسلیک کولو سره باید په افغانستان کې سوله راشي.
نو که امریکا زموږ سره قرارداد امنیتي کوي، موږ ځینې امنیت او سوله واړو. زه په دې پوه یم چې سوله د دوی په لاس کې ده. زه مطلق په دې پوه یم، زما د لسو کارو کار دا یوه خبره راښوولې ده چې سوله د دوی په لاس کې ده. نو سوله ځینې غواړو او امنیت ځینې غواړو. کله چې سوله وي، امنیت وي، دوی د خدای راولي په هډوی کې ناست وي، چار څه د باندې کوي، هغه د دوی کار دی، په موږ کې کار نه لري.
د مشورتي لوی جرګې غړي به په 500 کمیټو کې د سلور ورځو لپاره پر دې سند بحثونه او سلا مشورې کوي او کچېرې پرې سلا شول نو د تصویب لپاره به ملي شورا ته هم استول کیږي. ولسمشر کرزی وویل چې امریکا د امنیتي او دفاعي سند له مخې په افغانستان کې نه پوځي اډې غوړي، خو په بدل کې په دې ژمنه ده چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه به پیاوړي کوي. د افغانستان د جمهور رئیس په وینا له امریکا سره امنیتی او دفاعي سند د لسو کلونو لپاره دی او کچېرې لاسلیک شي افغانستان کې به ثبات راځي او بهرني عسکر به په تدریج سره له دې هیواد نه ووزي.
د مشورتي لوی جرګې په پرانستونکي غونډه کې مو د ولسمشر کرزی د څرګندونو په اړه د نسیم شفق راپور واورېدو. د ښاغلي کرزی د څرګندونو په اړه د کابل پوهنتون له استاد او د سیاسي چارو له کارپو پوهان ودیر صافي سره غږیږو. پوهان صاحب، مننه چې زموږ بلنه مو منلې ده. تاسو د ښاغلي کرزی څرګندونې واورېدې، خصوصا د دوی دا خبره چې وایي د لسو کلونو تجربې ورښودلې ده چې بهرنیان که وغواړي کولی شي چې په افغانستان کې امنیت راولی. څه فکر کوئ دا خبره تر څه حد پورې تاسو ته حقیقت ښکاري او که چیرته داسې وي نو آیا بهرنیانو به له افغانستان سره په دې برخه کې ژمنه کړې وي؟
زه فکر کوم چې د ډېرو ژمنو ته دوی په تېرو خبرو کې چې څه وارې کړې دي رسېدلې دي او دا چې په متن کې به د تړون څه راځي هغه به په نهایت د لویې جرګې مشورتي کې واورېدل شي. کم د خبرې ډېرې شوي دي، خصوصا په خپله ولسمشر کرزی هم د خارجه وزیر سره، د امریکې هم د ښاغلي اوباما سره خبرې ډېرې کړي دي او دا ژمنې لکه څنګه چې همیشه دوی تشویش څرګند کړی دا ژمنې د هغوی نه ترلاسه کړي دي او نن د خپلو خبرو کې هماغه مکتوب ته هم اشاره وکړه چې اوباما به تعهد کوي چې دا څه ژمنې چې کوي هغه به عملي کوي په آینده کې د افغان ولس سره او افغانستان سره. نو دا د لسو کلو په موده کې دا دوی غواړي چې امنیت راشي که رامن شي دا به هغه خبرې چې دا به د طالبانو او د افغان مسلحو قواوو په ضد چې جنګېږي د هغو مخالفینو سره که جوړجاړي ته نږدې شوي وي هغه ډاډ به ویلي راځ د هغې نه کېدل شي چې لسو کالو نه د باندې هم که دوی موافقې ته ونه رسېده مسلحانه شخړې نور هم.
بله صاحب، متاسفانه چې د پوهند ودیر صافي ټلیفون قطع شو. خیر، هڅه کوو چې دوباره له دوی سره تماس ونیسو او بیا هم د دې موضوع په ارتباط د دوی نظر وپوښتو. ولسمشر کرزی وایي د نړۍ ستر هیوادونه او ګاونډیان د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي او دفاعي سند سره موافق دي، خو یوازې ایران مخالفت کوي. وړاندې تر دې هم داسې راپورونه خپره شوي چې یو شمېر کړۍ د ګاونډیو هیوادونو په ملاتړ هڅه کوي څو د جرګې بهیر ګډوډ کړي او د کابل او واشنګټن ترمنځ د امنیتي او دفاعي سند د لاسلیک کېدو مخه ونیسي. یو شمېر کارپوهان بیا په دې باور دي چې ایران نه غواړي د افغانستان ډیموکراسي د هغوی لپاره یوه نمونه شي او دننه په ایران کې نارامي راوپاروي. قاسم سولمل په دې اړه راپور لري.
ولسمشر حامد کرزی د لومړي ځل لپاره په ښکاره وویل چې ایران د کابل او واشنگټن ترمنځ لامنیتي او دفاعي تړون سره موافق نه دی. ولسمشر کرزی چې د پنځشنبه پر ورځ د مشورتي لوی جرګې په پرانیستونکي غونډه کې وینا کوله وویل چې په دې اړه د نړۍ لسترو هیوادونو او د غراز ګاونډي هیوادونو سره مشوره کړې ده. ښاغلي کرزی زیاته کړه چې د روس او چین په ګډون ټول مهم هیوادونه له دې سند سره موافق دي خو یوازې ایران مخالف دی.
د دې قرارداد لپاره د ټولو مهمو هیوادونو سره د دنیا مشوره کړه. روس، چین، هند، زموږ آسیایي میانه امسایي هیوادونه، ترکیه او زموږ عربي مسلمان هیوادونه، امارات متحده، سعودي، دا ټول په دې کې طرفدار دي. ایران سره مو مشوره کړې، ایران په ښکاره راتوي چې غلط.
نوموړي همدارس ویل چې پاکستان ظاهرا د دې تړون له لاسلیک کېدو سره موافقه کړې ده. مخکې تر دې د افغان چارواکو په حواله داسې راپورونه خپاره شول چې ځینې کړۍ د استخباراتي شبکو په ملاتړ غواړي د مشورتي لویې جرګې بهیر ګډوډ کړي او د امریکا او افغانستان ترمنځ د امنیتي سند د لاسلیک کېدو مخنیوي وکړي. اخو د چارو کارپو فهیم کودامنی له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل چې ایران په افغانستان کې آرامي او دیموکراتیک نظام په خپل ګټه نه بولي.
ایران یو ایدئولوژیک نظام لري چې اوس له امریکای سره ده چې مستونځ لري، غوړي چې افغانستان د هغې د یو گاونډي په توګه ناامن اوسېږي، ځکه چې په افغانستان کې که آرامي راشي دا یو الګو کېږي ایران خلکو ته، خصوصا هغه خلک چې غوړي دغه د ولایت فقین نظام تغییر وکړي او یو ملي یا دموکراتیک نظام په ایران کې راشي.
مشورتي لوی جرګې نن له امریکا سره د امنیتي او دفاعي سند د مسودې په اړه بحثونه پیل کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د چهارشنبه پر ورځ ویل چې کابل او واشنگټن د یاد سند د مسودې په اړه سره سلا سوي، خو دا چې د خلکو مشورتي لوی جرګه به په دې اړه څه پرېکړه وکړي دا به وروسته روښانه سي.
بله، د راپور مو واوریدو. په راپور کې ویل شوی چې یوازې ایران له امنیتي تړون سره مخالفت کوي. د پوهان صاحب اودیر سفیر ټلیفون بیرته روښ شوی دی. پوهان صاحب، بیا هم هرکلی درته وایو. په دې راپور کې ویل شوی ول د ښاغلي کرزی له قوله چې یوازې ایران مخالفت کوي او پاکستان په ظاهره ورسره موافقه کړې ده، په داسې حال کې چې د ایران په شاوخوا هیوادونو لکه عربستان او همداراز کویت کې امریکایي ځواکونه اډی لري، په ترکیه کې هم لري. دغه وادونو سره ایران نسبتا ښه اړیکې لري، خصوصا له کویت او ترکیه سره ډېرې نږدې اړیکې لري. لیکن ستاسو په نظر ولې له افغانستان سره، په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو له موجودیت سره ایران باید مخالفت وکړي؟
مجرد مهربانی سوال نام. ایران خو تاسو معلومه ده چې عیندن لکه پاکستان افغانستان نظام پورته غني، په هر حال د ترکیه او د سعودي او د کویت او د دې هیوادو سره نشي کولای چې هغه د غرې ووهي. حتی د پخواني عراق د صدام وخت سره عملي جګړه وښودله چې زور نور رسېده، اما غواړي چې افغانستان د ډېر نفوذ د خپله ولري او د ایدیالوژیک د لحاظ نه، هم د مذهبي لحاظ نه، هم د سیاسي لحاظ نه د امریکا د موجودیت مخالفت په دې زړه د ایشیا کې چې افغانستان دی کوي، چې دوی هغه پان ایرانیزم او پلانونه چې تر پاکستان غځېږي د افغانستان د لارې نه د هغو پلانونو مخالف کېدای شي، په دې لحاظ هغه مخالفت کوي.
ښاغلی کرزی ویل چې پاکستان په ظاهره له دې موافقې سره مخالفت نه کوي، ستاسو نظر څه دی چې واقعا پاکستان به مخالف نه وي؟
پاکستان فکر کوم د نواز شریف په وجود کې د حقیقت ته رسېدلی دی، په دې واقعیت ځان پوه کړی دی چې نور د شخړو د لارې نه، د افغانستان کې د نارامۍ ایجادولو د لارې نه نشي کولی چې خپل هغه د انکشافي اهدافو ته او حتی امنیت ته په پاکستان کې ورسېږي. نو په دې لحاظ هغه افغانستان کې دی چې وایي چې اوس په دې محال کې ظاهران مانا ادا ده چې هم ولسمشر هم د افغان خلک د پاکستان د عمل غوښتونکي دي، چې هر څه چې په خوله وایي هغه که په عمل کې هم وکړي د سولې په لاره کې بیا نو کېدای شي چې موږ سولې ته ورسېږو سره.
استاد وروستۍ پوښتنه دا ده چې که څه هم مشورتي لویه جرګه څلور ورځې دوام کوي، لیکن د ښاغلي کرزي نننۍ څرګندونې که په نظر کې ونیسئ څه فکر کوئ چې د مشورتي لویې جرګې پرېکړه به د امنیتي تړون په اړه څه وي؟
زه فکر کوم چې دا مشورتي لویه جرګه چې راغونډه شوې ده او د شروع نه په 500 کمیټو ویشل شوې ده چې په مختلفو اړخونو دا مسوده ولولي او غور پرې باندې وکړي، او قسمت اعظم هم څنګه چې د ولسمشر کرزي د خبرو نه ښکاره شي چې ډېر شرایط د دې خوا د اخوا نه امریکې د خوا نه منل شوي دي، نو هغه یو دوه ځایو کې هم دوی مشروط هغې سره منلي دي چې معنا یې دا ده چې په یو مثبت سترګې دې ته کتل په کار دي د افغانستان د ملي ګټو په نظر کې نیولو سره، او د اکثریت د خلکو د افغانستان د ګټو او خواهشاتو د نظر کې نیولو سره، او هم د ګاونډیو قوي هېوادو موافقه چې ورسره موجوده ده هغوی به هم یو څه سندش په دې لار کې لري، نو بیا به نتیجه مثبته وي او دا لویه جرګه به دا موافقه تایید کړي.
ډېره زیاته مننه پوهاند وزیر صافی د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو استاد و چې له آزادۍ راډیو سره خبرې کولې.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له آزادۍ راډیو نه.
به هم د مشورتي جرګې او امنیتي او دفاعي تړون په ارتباط، د امنیتي او دفاعي تړون په یوې مادې چې تر ټولو ډېر اختلاف پرې و، د افغانستان او امریکا د حکومتونو ترمنځ اختلاف وروسته له هغې حل شو چې ولسمشر باراک اوباما خپل افغان سیال ته یو لیک واستو. دا ماده د افغانانو کورونو ته د امریکایي عسکرو د ننوتلو او تلاشي په اړه ده. امریکایانو منلي چې له 2014 کال وروسته به عسکر په افغانستان کې د افغانانو کورونو ته د هیڅ مقصد لپاره نه ننوځي، خو یوه استثنا لري. ولسمشر کرزي د دې لیک ژباړل شوی متن نن مشورتي لوی جرګې ته هم ولوست. احمد زبیر ژمن په دې موضوع راپور لري.
له امریکا سره په امنیتي او دفاعي تړون کې د اختلاف تر ټولو مهمه مسله د افغانانو کورونو ته د امریکایي ځواکونو ننوتل او تلاشي و چې د جمهور رئیس حامد کرزي په وینا دا اختلاف هم هوار شوی دی. ښاغلي کرزي وویل دوی په هیڅ صورت کې نه غوښتل چې امریکایان د خلکو کورونو ته د ننوتلو اجازه ولري. خو د نوموړي په وینا امریکایي چارواکو ویل که کوم عسکر اختطاف شي او په یو کور کې وي ژوند په خطر کې وي، نو بیا دوی څه وکړي؟ جمهور رئیس کرزی ویل تیر شپه نوخته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری سره په دې اړه په مذاکراتو کې بالاخره موافقه ته ورسید. هغه ویل موافقه داسې وشو چې یوازې په هغه صورت کې به امریکایي ځواکونه د یو کور ته د ننوتلو اجازه ولري چې د کوم امریکایي وګړي ژوند په خطر کې وي. ښاغلي کرزی ویل د په غوښتنه د امریکا ولسمشر باراک اوباما د دې کار د تضمین لپاره د ته یو لیک هم ورولېږه. نوموړي لیک ولسته چې په یو برخه کې راغلي
د متحده ایالاتو ځواکونه د پوځي عملیاتو لپاره د افغانستان د خلکو کورونو ته نسي ننوتلی، خو په ډیرو فوق العاده عاجله مواردو کې، هغه هم یوازې په هغه صورت کې چې د امریکا د اتباعو ژوند ته ډېر جدي خطر مواجه وي. د امریکا متحده ایالات د افغانستان استقلال، ملي وحدت، ځمکنۍ بشپړتیا ته لکه څرنګه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکو همکارۍ په تړون کې یادونه سوې درناوی کوي.
جمهور رئیس کرزی هم در ازول چې په امنیتی تړون کې یو بل د اختلاف موضوع د امریکایي ځواکونو د قضایي صلاحیت ساحه ده. هغه ویل په دې اړه له امریکایي چارواکو سره هیڅ مذاکرات نه دي کړي او مشورتي لوی جرګه به پاړه پریکړه کوي. امریکایي چارواکي وایي له 2014 کال نه وروسته که کوم عسکر په افغانستان کې جرم وکړي د افغانستان د قوانینو له مخې نه، بلکې په امریکا کې د امریکا له قانون سره سم به محاکمه کیږي. امریکایي چارواکو منلي چې د تړون له مخې به دوی له 2014 کال نه وروسته په افغانستان کې د هیڅ افغان د نیولو او د زندان د لرلو حق ونه لري. خو دوی ویلي که په یاد دو مسایلو شرایطو نه منل شي، نو له افغانستان څخه به خپل ټول ځواکونه وباسي. اوس دا په مشورتي لویې جرګې پورې اړه لري چې په دې اړه څه پرېکړه کوي.
د افغانستان ولسمشر په مشورتي لوی جرګه کې نن وویل چې په افغانستان کې به د امنیتي تړون له مخې تر 2014 کال وروسته 15,000 بهرني پوځیان په دې هیواد کې پاتې شي. په دې اړه احمد شبر د پوځي چارو له څېړونکي جنرال عبدالواحد طاقت سره مرکه کړې او لومړی دا پوښتنه ورڅخه کړې چې دغه شمیر پوځیان به په افغانستان کې امنیت ټینګ کړی شي. جنرال طاقت په ځواب کې وویل
ډېر پخوا تقریبا کله چې دغه خبرې را شروع شولې چې موږ به څومره بدلته یو
یو چا طرح ورکړل د دوی یو جګپوړي چارواکي چې د لسو نه تر شلو زرو به یو هغه وخت ما نه پوښتنه وسوله مال که دوی نه اډې غواړي په هر اډه کې حداقل څلور زره کسان باید اوسېږي نو که نه اډې ولري په نه نه به څلورو دا تقریبا د شپږ دېرش زره عسکر کېږي که په نه اډو کې درې دېرش زره کسان ولري هم د څه کم دېرش زرو کسو ته رسېږي نو د دوی په نه هډو کې هغه هم لس زره نه تر پنځلس زره کسانو پورې دا ډېر ټیټ رقم ده.
جنرال صاحب، تاسو وایئ چې دا شمېر کم دی، لیکن که چیرته لکه څرنګه چې امریکایان ژمنه کوي سي افغان ځواکونه به وروزي او همداراز ناټو دا تعهد کړی دی سي د افغانستان عسکر او پولیس به روسي، په هغه صورت کې هم تاسو فکر کوئ سي د دغه پوځیانو شمېر کم دی؟
موږ متخصصین لرو، دوی روزلو ته ضرورت هم نشته، دوی د مختصر لوجستیکي کومکو کې فقط دوی د مختصر معاونیتي کومکو کې او ملکي کومکو نه دي کوي، پیسو کومک دي وکي نور دې پریدي افغانان ته چې دا تجربه شي دا دوه درې کالو کې موږ څومره د خپل پرسنل روزلی شو که نه، موږ لاړو د کمانډو عملیات مو ولیدل، تطبیقات مو ولیدل، ډېر ښه روزلي وو او کله چې بښنه هم ترې وکړو په درې هفتو کې روزلي وو او په درې هفتو کې هغه د کمانډوي تقریبا یو کال باید دوی درس ویلوئ، تقریبا د یو کال په اندازه باندې دوی وړتیا لرله. دغسې نور تطبیقات ته لاړو د وزارت دفاع، هغلته مو ولیدل ډېر تکړه وو، دغه د پولیس هم په درو حد پورې خپل افغاني متخصصینو روزلي دي، خیر روزلي دي، دوی روزنه لکه د موږ روزنه سره فرق لري، بدبختانه نه سره برابر شوی، لا تر اوسه پورې سره کینو او موږ دوی سره خبره شریک کو چې روزنه څنګه باید وشي، کومه صلاح په کوم تجهیزات او په کوم افزار باندې باید موږ هغه ولرو، تسلط ولرو، حاکمیت ولرو او صلاحیتونه ولرو، وړتیا ولرو چې هغه سره استعمال کړو.
تاسو دا خبره کوئ چې افغانان به په خپل افغانان روزي، خو که مثلا همدغه کار هم وسي او د ناټو په غونډو کې امریکا تعهد کړی وسي شاوخوا څلور میلیارد ډالر به د افغانستان امنیتي ځواکونو ته ورکوي، که چېرته دغسې مرستې وي او وسلې ورکي، څه فکر کوئ تاسو خوشبینه یاسئ چې تر 2014 کال وروسته به د افغانستان امنیتي وضعیت بهتره شي؟
بالکل، همدغه څلور نیم میلیارد ډالر دوی تصویب کړي وو هغه د کال افغان ځواکونو ته ورکي او یو کنټرول دي هغه د ولري ملي ټیم دا کنټرول کړي، دا پیسې چیرې ولګېدلې، څرنګه ولګېدلې، هغه د مافیایي ډلې دی نه کنټرولوي، ځکه په دوی کې هم ځینې مافیا راغلي وو، دېرش میلیارد ډالر اردو ته راغلي ورک دي، د لسو میلیارد ډالر حساب څوک نشي ورکولی، نو د دې نه وروسته به هم دغه لړۍ روانه وي.
د پوځي او امنیتي چارو کارپوه عبدالواحد طاقت وو.
ازادي راډیو لورسته یو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د مشورتي لوی جرګې په اړه په واشنگټن کې خبريالانو ته وویل چې د افغانستان له ولسمشر سره موافقه کړې و چې داسې جرګه به د امنیتي تړون لپاره جوړی شي. د دې خبرو جزئیات احمد شبر اوروي.
په کابل کې مشورتي لوی جرګه له امریکا سره د امنیتي تړون مسله څېړي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په واشنگټن کې خبريالانو ته وویل د دې تړون پر ټولو جزئیاتو واشنگټن له کابل سره موافقه تر رسیدلې ده. جان کیری چې تیره میاشت کابل ته تللی و هغه وخت یې د امنیتي او دفاعي همکاریو پر تړون په تفصیل له ولسمشر کرزي سره خبرې کړې وې، خو د چهارشنبې په ورځ په واشنگټن کې جان کیری خبریالانو ته وویل چې واک اوس د مشورتي لوی جرګې دی چې څه کوي. دا د افغانستان په خلکو پورې مربوط ده. په هغه شپه چې ناوخته زه له کابل وتلم، ما او ولسمشر کرزي پر اکثر ټکیو موافقه کړې وه او موږ سره ویلي وو چې دا مسله به لویې جرګې ته وړاندې شي. ځینې کسانو چې شایي سوالونه به یې لرل او شک به یې کاوه چې جرګه وشي که ونه شي، خو ما ویل دا به جوړه شي او پکې به زموږ پر شوې موافقې خبرې وشي. جان کیری له ولسمشر کرزي سره د امنیتي تړون په برخه کې پخوانی موافقه ته په داسې حال کې اشاره کوي چې نن په کابل کې حامد کرزي وویل زما او امریکا ترمنځ اعتماد کمزوری دی، دوی پر ما باور نه لري او زه پر دوی. کرزي زیاته کړه چې په تیرو لسو کلونو کې ما له دوی سره مبارزه کړې ده او دوی زما پر ضد تبلیغات کړي دي. د دغه نه اعتماد سربیر افغان ولسمشر څرګنده کړه چې له امریکا سره د امنیتي او دفاعي همکاریو تړون د راتلونکي ښه او باثبات افغانستان لپاره خورا مهم دی. حامد کرزی نن په خپل وینا کې د امریکا د ولسمشر بارک اوباما لیک ولوس او وی ویل چې دا ټکی ډیر مهم دی، پاملرنه ورته وکړي.
نیروهای ایالات متحده به منظور اجرای عملیات های نظامی به خانه های مردم افغانستان به استثناء موارد فوق العاده آنی داخل شده نمی توانند و آن هم تنها در حالات خود بود که خطر جدی متوجه زندگی اتباع امریکا باشد.
مشورتی لوی جرگه به لنن پرت دری ورز نور هم دوام وکړي.
د لوی جرګې په ارتباط له لنډو خبرونو وروسته بیا هم راپورونه لرو. د کابل ښاریانو په باب څرګندونه هم دراورو چې نن ورځ په کابل کې څه وضعیت دی، ځکه چې اکثره سړکونه بند دي او ځینې خلک سرګردان شوي دي. خو مخکې تر دې چې رضوان مراد لنډ خبرونه درته واوروي، یادونه کوم چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن په نن له ډنمارک سره مخامخ شو او د لوبې د دوه وکټونو وګټله. په دوه وکټونو په داسې حال کې وګټله چې لای وبشت توپونه لرل. خو اوس توجه وکړئ لنډو خبرونو ته چې رضوان مرادی اوروي.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن ډنمارک ته په یو شلو ورځې سیالۍ کې په دوه وکټونو سره ماته ورکړه. ولسمشر کرزی لوی مشورتي جرګې ته په وینا کې ویل د افغانستان او امریکا ترمنځ لامنیتي تړون سره له ایران پرته د سیمې ټول هیوادونه موافق دي. اخو بیا د مشورتي جرګې د جوړیدو کمیسیون ویل صبغة الله مجددي د لوی مشورتي جرګې د رئیس په توګه انتخاب شو. په ننګرهار کې په ترافیکي پیښه کې چې نن سهار وشوه وطن وشل شوي. افغانستان دغه راس اوري چې د پاکستان په شمال لویدیځ خبر پښتونخوا کې په یو دینی مدرسه د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې د حقانی شبکې د دوه مهمو غړو په شمول شپږ کسان وژل شوي. د ازادي راډیو د مشال څنګه د رپورت لمخې په تورخم کې نن انتحاري چاودنه شوې ده، خو تر اوسه پورې د تلفاتو په باب کره معلومات نشته. د روسیې په اورال سیمه کې د سختدریزي حزب التحریر ډلې پنځه غړي په بند محکوم شول. او پولیسو په مسکو کې نن د دولتي پونتون د ادارې ادم منیجمنت د پهنځي شاوخوا 15000 محصلان او خونکي ورسره هغوی وستل چې یو نامعلوم کس په تلیفون په پهنځي کې د بم پړه خبرداري ورکړ.
د افغانستان د سولې د عالی شورا یو پلاوی پاکستان ته تللی دی چې په دغه هیواد کې د طالبانو له پخواني مرستیال سره وویني. په دې اړه د سولې د عالی شورا له ویندوی سره مرکه لرو. خو مخکې تر دې کابل ښار ته ځو چې نن پکې مشورتي لویه جرګه روانه ده او په دې مناسبت کلک امنیتي تدابیر غوره شوي. د ښار په اکثرو واټونو کې امنیتي موظفینو د خلکو او موټرو دقیقه تلاشي پیل کړې ده، سره له دې چې ځینو خلکو د لارو د بندیدو له امله شکایت درلود خو ځینو خوشحالي څرګندوله. ویل چې جرګه په امن کې باید پای ته ورسی شي او په ترس کې کوم امنیتي پیښه رامنځته نشي. په دې اړه د خان محمد سین راپور واوري.
په دې ورځ سربیره د کابل ښار پر واټونو د ښار په سلورو دخولي دروازو کې هم امنیتي تدابیر جدید دي. کابل ښار ته د ننوتو په شمالي، شرقي، غربي او جنوبي دروازو کې د نورو ورځو په نسبت د امنیتي موظفینو شمیر زیات شوی. د کابل ښار هغه لارې او سړکونه چې د لوی مشورتي جرګې د جوړېدو د ځای په لور غزیدلي تړلې دي. په ښار کې ډېر خلک لیدل کېږي چې له یوه ځای نه بل ته پلی ځي. ځینو خلکو د لارو واټونو د بندېدو له امله شکایتونه کول، خو ځینې خوښ وو او ویلې چې دا تدابیر د خلکو د امنیت په خاطر نیول شوي او وضع شوي بندیزونه موقتي دي. څو تنه چې د سړکونو پر څنډو پلی روان وو آزادي راډیو ته وویل:
افغانستان خیر خلاصہ
موٹر نشته دی او نن جرګه د هغه لپاره امنیت نیولې ده. امنیت ان شاء الله تعالی ډیر برقراره ده.
د افغانستان او امریکا ترمنځ پر امنیتی او دفاعي تړون د بحثونو په مقصد مشورتي لویه جرګه له غرمې مخکې شاوخوا 10 بجې د جمهور رئیس کرزی په وینا پرانستل شو. سره له دې چې دا جرګه د پنځشنبه په ورځ پرانستل شو، خو امنیتی تدابیر له کابو 15 ورځې راهیسې پیل شوې دي. همدارنګه په کابل ښار کې دولتي ادارې خوونځي او پوهنتونونه د تیرې سه شنبې له ورځې تر راتلونکې یک شنبې پورې رخصت شوي دي. جمهور رئیس کرزی د جرګې د افتتاحیه وینا په لومړۍ جمله کې له کابل ښاریانو څخه دوی ته د ستونزو د پیښېدو له امله بخښنه وغوښته.
د جرګې د ترتیباتو لپاره د کابل ښار تقریبا وترل شو، پنځه ورځې رخصتي اعلان شوې. د کابل ښاریان په تکلیف شول، محصلین د درس پاتې شول. د افغانستان د خلکو په نمایندګۍ د کابل د معززو ښاریانو څخه او د محصلینو څخه اف غواړو.
د امنیتي ارګانونو مسؤلین وایي چې د مشورتي لوی جرګې جوړېدل مهمه تاریخي پیښه ده او امنیتي تدابیر ورته د دې لپاره جدي شوي چې ممکن مخالفین هم ولري او ګډوډولو ته هڅې وکړي. د کورنیو چارو وزارت وایي په دې وروستیو کې څو داسې کسان نیولي چې غوښتل د جرګې په ورځو کې په کابل ښار کې حملې وکړي، خو د دې تدابیرو سره سره د تېرې شنبې په ورځ د لویې جرګې ځای ته نږدې یوه انتحاري حمله وشوه چې دیارلس تنه پکې ووژل شول او نهه ویشت پکې ټپیان.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د افغانستان د سولې د عالي شورا یو پلاوی د دې شورا د رئیس صلاح الدین ربانی په مشرۍ پرون پاکستان ته لاړ. د دې شورا چارواکي وایي چې له پاکستاني چارواکو او د ملا عبدالغنی برادر په ګډون په پاکستان کې له زندانونو څخه له یو شمیر خوشي شویو طالب مشرانو سره خبرې د دې سفر اصلي ایجنډا ده. په دې هکله نسیم شفق د سولې د عالي شورا له ویندوی مولوي شهزاده شاهد سره مرکه کړې.
شاید صاحب کرا تو وایست د سوری د علی شورا د پلاوی د سفر په اړه پاکستان ته چې دغه پلاوی به په پاکستان کې کومه اجنډا ولري؟
دا سفر خود مخکې نه په پام کې وو چې پاکستان ته د سولی علی شورا یو سفر وکړي. محترم صلاح الدین ربانی صاحب په مشرۍ تر سره کیږي چې د دارالانشا رئیس معصوم ستانکزی او اسدالله وفا صاحب ورسره ملګری دي. پاکستانی مقامات سره به د صلح په مسایلو باندې خبرې کوي او طبیعي ده چې په دې سلسله کې به یو بل سره د همکارۍ موضوع مطرحي. په عین حال کې زمنن به د هغه بندیانو سره چې پاکستان کې بندیانو اوس هغه آزاد شوي دي تر کومه حده پورې چې ممکن وي د هغه بندیانو سره به د صلح د مسایلو پر رابطه باندې ملاقاتونه وکړي.
بله شاید صاحب، څه توقع لرئ د هغه زندانیان چې راخوشي شوي دي په خاص ډول له ملا عبدالغنی برادر څخه؟ ځکه یو هدف، اساسي هدف همدا دی چې له هغه سره لیده کاته او خبرې دي او د سولې په موضوع کې د هغه د مرستې یا د همکارۍ راجلبول دي. ملا برادر به تاسو سره هغه کومک وکړي چې تاسو ترې هغه غواړئ؟
زمنګ امید او د معلوماتو مطابق هر هغه طالب مشران چې حسن نیت لري او اراده لري د سولې د پاره، موږ په کلک دا غینه غوښتنه کوو چې دوی خپل صادقانه همکاریو ته ادامه ورکړي او په دې سلسله کې د سولې د پاره یو تمایل وښيي. په دې معنی چې د طالبانو مشران هم دې ته وهڅوي چې د افغانستان د دې قضیې د حل د پاره افغانی مذاکرات ته آمادگی وخی او د افغانانو پر رهبری او مشرۍ باندې دا مسائل حل او فصل شي. موږ خو په اخلاقی لحاظ سره، شری لحاظ سره او په افغانی لحاظ سره دا دینه توقع لرو چې دوی په دې مسائلو کې همکاري وکړي.
باورم څه دی، ملا برادر به دا توان ولري چې طالب مشران یناغ نفوس په خوانی نفوس استه چې طالب مشران سولې تر وهڅوي؟
طبیعي ده چې هر څو په خپل ځای باندې او موقف او مقام لري، مؤثریت لري، نفوذ لري. ملا برادر هم یو نوی نفوذ لري په قومي لحاظ، علمي لحاظ باندې، په نظامي لحاظ. که څه هم د خپل بند په دې موده کې به د هغه رابطې قطع شي یا کمی شي، مګر زه په دې عقیده یم چې هر افغان په خپل ځای باندې او بیا مخالف مشران هغه مؤثریت لري او که د خپل دغه مؤثریت نه کار واخلي، زه فکر کوم چې د همکاري کولای شي.
پاکستان تر دې په خوا په دوګونی سیاست د افغانستان په وړاندې تورن شوی دی. آیا دا ځل چې د سولې د عالی شورا پلاوی پاکستان ته تللی دی، څه تمه لري چې پاکستان به صادقانه او رښتینی همکاري وکړي؟
موږ همیشه ویلي دي چې دلته امن او سوله د دواړو حکومتونو او د ولسونو او د سیمې په ګټه ده. اگر شی چې د دې لپاره خیری منګ لپاره خیر دی چې منګ لپاره خیری هغه دې لپاره هم خیر دی نو پدې کې کدی صادقانه همکاري خدای نه خواسته صادقانه همکاری ونه کی دا د دې په ضرر باندې ده نو منګ وایو چې د هیڅوک به د ځان په ضرر باندې او د خپل خلکو په ضرر باندې به اقدام ونه کی
د افغانستان د سولې د عالي شورا ویندوی شهزاده شاهد وو آزادی رادیو په منځنۍ څپه 1208 نیوی په افغانستان او شاوخوا سیمو کې اوریدای شي خو که په کابل هرات کندهار مزار شریف خوست گردیز جلال آباد کلات او اسدآباد کې است نو په اف ام 3.15 څپه واوري ځکه چې په اف ام لاش اوریدل کیږي په خبرونو کې مو یو خبر داو چې د روغتیا په اړه یو نوی څېړنه شي هغه کسان چې په منظم ډول د میوو مندکی یا زړی خوري د سرطان یا د زړه د ناروغي لکبلې د مړینې خطر کمی شي دغه څېړنه چې هاروارد پوهنتون په څباندې ډیر شو کلونو کې کړې ده او پرون خبره شوې وای چې د یو سلو 19000 کسانو غذایی رژیم مطالعه کړی دی او لغه وروسته ورته معلومه شوې ده چې د زړو خوراک څومره ګټور دی زړې د افغانستان په هر سیمه کې پیدا کیږي په زړو کې جلغوزي هم شامل دي چې د افغانستان په جنوبی ولایتونو لکه خوست او پکتیا کې تولیدي شي په خوست کې ماشومان ته د پولیو یا ګوزن پر ضد واکسین د تطبیق کمپاین پیل شوی د روغتیا چارواکي وایي چې په دې کمپاین کې به چې 3 ورځې دوام کوي هغه 2.5 لک ماشومان واکسین شي چې عمرونه یې تر 5 کلونو کم دي په دې اړه نجیب الله الوخیل راپور لري
د خوست په مرکز ورسوالیو او اړوندو سیمو کې د نږدې 0 تنو واکسیناتورانو او رضاکارانو لخوا هغو ماشومانو ته چې عمرونه یې تر 5 کلونو لږ وي د پولیو یا ګوزان پر ضد واکسین 3 ورځنی کمپاین پیل شو د خوست د عامې روغتیا رئیس ډاکټر هدایت الله حمیدی آزادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې د واکسینو د تطبیق په دې 3 ورځنی کمپاین کې به 2.5 لک تر 5 کلونو کم عمره ماشومانو ته د خولې څاڅکي ورکړل شي هدایت الله حمیدی دا چې د پاکستان په قبایلی او سرحدي سیمو کې د پولیو یو شمېر واقعیات تر سترګو کیږي نو هغه ماشومان لپاره چې خپل کورنۍ سره له سرحدونو عبور او مرور کوي د هغوی د واکسین لپاره مشخص ټیمونه توظیف کړي دي
موږ ته د عام روغتیا وزارت څخه ټارګیټ 2 لک دیر زره تقریبا راکړل شوې ده چې موږ جمله 2 لک 50000 هغه ماشومان چې د 5 کلونو څخه عمر یې ټیټ وي موږ د 2 قطرو پوسته هغه واکسین کوي چون زموږ ګاونډي هیواد کې هم د دې زیاتې پیښې لیدل کیږي سرحدي لارو کې هم هلته موظف ټیمونه ځای په ځای کړي دي تر څو هغه ګلالي ماشومان چې عبور مرور لري هغه هماغه ساعت باندې واکسین کوي
د پولیو د واکسین ولایتي مسؤل ډاکټر رحیم خیل آزادۍ راډیو سره د پولیو د واقعیتو په اړه وویل چې تیر کال په سویل ختیځ زون کې د ګوزن 15 مثبت واقعیت ثبت شوي ول خو سږ کال په یاده سیمه کې د پولیو هیڅ پیښه نه ده تر سترګو شوې
تیر کال د پولیو مثبت واقعیت په ټول جنوب ختیځ حوزه کې چو 15 په دې کې 3 په خوست ولایت کې او 2 په پکتیا کې 2 واقعیت سږ کال الحمدلله په جنوب ختیځ حوزه کې کوم واقعیت مثبت نه لر موږ د اندر ډول سره د پولیو لټکو مشکوک کسون لټو پولیو مشکوک کسان موږ هغه چاته چې عمر 15 کلونه کمی او نرم فلجول لري اوس پر لګېدلې یعنی حاد او په افغانستان سطحه غیر د جلال آباد او کنړ نه وتلې چې دا کې تر اوسه نه ده د واقع پیدا شوې د مثبت نور په ټول افغانستان کې کوم مثبت واقع نه شته
د یادونه وړ د پولیو یا ګوزن او وایروسي ناروغي ده چې د هر عمر لرونکو کسان پر مبتلا کېدای شي خو زیاتره هغه ماشومان پرې اخته کیږي چې عمرونه تر 5 کلونو لږ وي یا د ناروغي د اخته کس د مړینې او یا دایمي معیوبیت لامل کیږي
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د په شل اووریزو لوبو کې نن دنمارک ته په 2 وکټونو په داسې حال کې ماته ورکړه چې لایې 20 توپونه لرل پرونې برمودا ته سخته ماته ورکړې وه د خیبر پښتونخوا د هنګول وسوالۍ په ټل سیمه کې د امریکا بی پیلوټ الوتکو پر وی مدرسې بریټ کړي چې پترس کې شپږ کسان وشل شوی او 4 ټپیان دي دا لومړی ځل دی چې د امریکا بی پیلوټ الوتکې د خیبر پښتونخوا د ایالتي حکومت تر ولکې لاندې سیمه کې بریټ کوي په دې اړه نور تفصیل لسیمه دی او صدر رادیو د خبريال پر راپور کې وابري
د خیبر پختونخوا د هنګول سوالې پټل سیمه کې دولتي چارواکي وایي چې د مشکوکو بي پيلوټ الوتکو په یو تازه برید کې لږ تر لږه شپږ کسان وژل شوي او څلور ټپیان شوي دي. د ځایي دولتي مسؤلینو د معلوماتو له مخې د امریکا بي پيلوټ الوتکو د پنځشنبه په سهار د خیبر پختونخوا د هنګو ولسوالۍ پټل کې پر یوې مدرسې درې توغندي وشتل چې په ترڅ کې شپږ کسان مړه او څلور ټپیان شول. د امنیتي مسؤلینو د وینا له مخې د امریکا د بي پيلوټ الوتکو په برید کې وژل شوي کسان د مدرسې زده کوونکي دي. د ټل یو تنظیمه ایز اوسیدونکي د خپل هویت پټ پاتې کېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل نن سهار د ټل پر یوې مدرسې د امریکا بي پيلوټ الوتکو سو پر لپسې بریدونه وکړل چې په ترڅ کې د مدرسې ودانی په بشپړه توګه ونړېده او درنه مرګ ژوبلې واړوله. دا مدرسه له اقانی شبکې سره تړاو لري او مشران یې د دغې ډلې غړي دي. د نوموړي په وینا په سیمه کې د بي پيلوټ الوتکو تر برید وروسته تر ډېره پورې د دغو الوتکو پروازونه روان وو. د خیبر پختونخوا د هنګو پټل کې د امریکا د بي پيلوټ الوتکو برید په داسې وخت کې کیږي چې په بهرنیو او امنیتي چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاحکار سرتاج عزیز د چهارشنبه په ماښام ویلي وو چې امریکا ورسره ژمنه کړې ده چې د حکیم الله مسعود تر وژل کېدا وروسته به پر قبایلي سیمو د بي پيلوټ الوتکو بریدونه ونه کړي. تر دې مخکې د روانې میاشت په لومړۍ نیټه د افغانستان پولي تصویر په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بي پيلوټ الوتکو په برید کې د پاکستاني وسلوالو طالبانو مشر حکیم الله مسعود د خپلو نږدې ملګرو په ګډون وژل شو چې له امله یې د پاکستاني حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ پیلېدونکي خبرې اترې وځنډېدې. د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ګواښ کړی چې د نومبر په درویشتمه نیټه به په خیبر پختونخوا کې په افغانستان کې د میشتو امریکایي او ناټو ځواکونو پر مخ حکمراتي لارو تړي. د یادونې وړ ده چې دا لومړی ځل دی چې د امریکا بي پيلوټ الوتکو د خیبر پختونخوا د ایالتي حکومت تر ولکې لاندې سیمه کې برید وکړ.
د ایران د اټومي پروګرام په اړه هم اوس یو راپور لرو. وروسته د غوړې اچار ټانس پروګرام خبریشي. د ایران د اټومي پروګرام په اړه د خبرو بل دور نن په جنیوا کې پیل شو. په دې خبرو کې د ایران، امریکا، فرانسې، جرمني، چین، روسیا او انګلستان استازي چې 15 جمع یو هم ورته ویل کېږي ګډون کوي. د دې خبرو تر پیل مخکې پرون د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنه ای په تهران کې بسیجی ملیشو ته په وینا کې یو ور بیا ټینګار وکړ چې د اټومي انرژي درلودلو لپاره به د ایران د خلکو تر حق تیر نه شي. په دې اړه جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای د خبرداري سره هم نن د نړۍ سترو قدرتونو د تهران د اټومي پروګرام په اړه د خبرو لپاره غونډه پیل کړه. آیت الله علي خامنهای پرون د بسیجی ملیشو یوې غونډې ته په تلویزیوني وینا کې وویل چې ایران به یو ګام هم د اټومي انرژي د درلودو پر حق ورتیر نسی.
اصرار داریم.
خامنهای وویل موږ ټینګار کوو چې یو ټکی هم د ایران د ولستر حق نه ورتیریږو. غربي قدرتونه غواړي چې ایران د یورانیم 100% غنی کولو پروګرام بند کړي. دوی اونۍ مخکې د ایران او 15 جمعیو استازي ونتوانیدل چې پر داسې و موافقه سره سلا شي چې پر اساس ایران کولای شوای چې یورانیم تر 3.5 درجې پورې غنی کړي او د 100% غنی سو یو یورانیم پروسس بند کړي. آیت الله علي خامنهای پر خپل پرونیو خبرو کې د جنیوا د مذاکرو ملاتړ وکړ خو ټینګار وکړ چې غربي دولتونه باید د ایران حدود ته درناوی وکړي. خامنهای په دغو مذاکرو کې د ایرانی هیئت د ګډون په اړه وویل
ما البته در جزئیات این مذاکرات مداخله نمی‌کنیم.
موږ د جنیوا د مذاکرو په جزئیاتو کې مداخله نه کوو خو حدود سته. دا حدود باید خوندي وساتل سي. هغوی ته ویل سي چې د دغو حدودو په چوکاټ کې پاتې سي. هغوی باید د دشمن د خبرو څخه ونه ویریږي. د ایران ستر مذهبي مشر وویل چې تهران د امریکا په ګډون د ټولو ولسونو سره دوستانه اړیکې غواړي او د دې خبرې په جواب کې بسیجی ملیشو د مرګ پر امریکا شوارو نه ورکړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي جن ساکي پرون په واشنگتن کې خبري اعلان وته د آیت الله علي خامنهای د دغه څرګندونو په اړه وویل
obviously comments like these are not helpful but we still
واځي د چې دا ډول خبرې د مذاکرو سره مرستنه سي کولای خو موږ لا هم باور لرو چې دواړه خواوی په شنیت خبرې کوي. موږ لا هم باور لرو چې موږ تر هغه وخت سره نږدې سوي چې په جنیوا کې خبرې پیل دیلې او باور لرو چې لا هم د دې چانس ته چې په ډیپلوماټیک لاره د ایران سره مخ کې ولاړ شو. خامنهای په خپل څرګندونو کې اسرائیل ته د سیمې د لیونی سپی خطاب وکړ او ویل چې د يهودانو دولت بړنګيږي. فرانسې د خامنهای پر دغه خبرو سخت انتقاد کړی او ویل دي چې داسې څرګندونې د منلو وړ نه دي. خو د امریکا د دولت ایو لوړدبه مامور په جنیوا کې رويټرز اژانس ته وویل چې د خامنهای د خبري زورون کړي. د رويټرز اژانس وایي امریکایي لوري د فرانسې په څیر شدید عکس العمل نه دی څرګند کړی.
اچار اچار اچار
د سشي اچار
د ګوري اچار
اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خواګوري دنکو سلام، کله مو په مظاهره کې برخه اخیستې ده؟ وهل مو پکې خوړلې دي کنه؟ خدای مولا داسې مظاهره وساته چې خپل مظاهره چیان مو وډبوي. اوس چې هر څه سرچپه دي نو مظاهره هم سرچپه شوي دي، ځکه چې د مظاهرو مقاصد سرچپه شوي دي. د خپرونې په پیل کې مو له همدغسې یوې سرچپه مظاهرې خبرو.
خنو دغه د زموږ د خیر او شر غوند رسمي شو له خیر سره، خو مشهور سوی نه دی. اوس تر هر څه وړاندې مشهورول غواړي، او په دې خبره د خلکو په اول پکار دی چې دغه د خیر او شر غوند مو د څه لپاره جوړ کړی دی.
دا خو معلومه ده صاحب چې د ګټې لپاره مو جوړ کړی دی.
منشي صاحب، خلکو ته دا ورخودل پکار دی چې د دوی د ګټې لپاره دی.
د خیر او شر غوند دی، خلک نشو تیرستلای.
منشي لکه چې نه دی درته معلوم، شیطان هم تیر باسي، تو خلا خلک خی.
اوس نظر مو دی سه
سونیتا، ته څه نظر لري؟
د ما نظر دا دی چې د ګوند د اهدافو او اوږدمهاله پلانونو په هکله راډیویي او تلویزیوني اعلانونه جوړ کړو او نشر کړو.
کینه دغومره سرمایه چې مو درلودلی نو بیا مو حزب ته جوړاوو؟ چیرته به مو کوم ښه د ساختماني شرکت جوړ کړی وو؟ معاون صاحب، ته څه نظر لرې؟
زه خو وایم راځي اعلان به وکړو چې د امنیتي تړون مخالف یو.
رئیس صاحب، دغه کار ماته پرېږده، همدا سبا ته د نړۍ په سطح درته مشهوروم صاحب. هو
څنګه، په څه ډول؟
هغه اوس نه درته وایم، یوازې لږ پیسې راته برابرې کړه او معاون صاحب دې مرسته راسره وکړي، بس خلاص.
سمه ده، دا دواړه شرطونه دي منم.
معاون صاحب، ته به داسې وکړې چې وکړي خدای، چې د ښار ټولو چوکونو ته به کسان ولېږي او ورته وبه وایي چې په چوکونو کې ټولو بې کاره کارګرانو ته ووایي چې د ښار مرکزي چوک ته ځانونه ورسوي، هلته خارجیان راځي او ډالر درکوي. بس زه به د ښار سوالګران او نور اړ کسان تر ټول کم د خیره سره
شعارونه او د ګون بیرغونه هم راسره یوسو.
او خو پام دی بچه، مرگ په خاینانو، مونږ خپل حق غواړو او سوله راولی شعارونه ډېر وایي.
ښه، او
داولی دا څه خبره ده؟ ولی داسې ټوک ټوک یې لکه چې پولیسانو وهلی یې که څنګه؟
نه، پولیسانو نه یې وهلی، مظاهره چیانو والو.
کوم مظاهره چیانو؟
آغا موږ چې به ویلي وو صاحب.
رئیس وای،
معاون صاحب، دا په تا څه سوي دي؟
صاحب، د ګور او کفن غم مې وکړه، ژوندی نه پاتې کېږم او په پستو پڅوکې والي. وای،
خدای دې نه کوي، خدای دې نه کوي. معاون صاحب، ګل غوندې به جوړ سي. د خیر و شر ګوند تا ته ډېر امیدونه لري. تاسې مه وایه، مظاهره چانو ولی دغه چې کوفته کړی یې تاسې؟
کله چې مظاهره چان پوه شول چې د کومک خبره دروغ ده او مونږ دروغ ورته ویلي دي،
پوهېږمه بیا یې برید خښه،
نو خپلې لکړې، بیلونه، کلنګونه او نور شیانې د مونږ ډډو ته ونیول او دومره ودربونه چې
مړی
مې د حز په بیرغ کې ونغاړی.
منشي ګله، د ناامیدۍ خبرې مه کوه، مقصد دې پوره شو. هز د ته د همدې ابتکار له امله ډېر زیات مشهور شو.
منشي، الله، لکه چې منشي خپل ژوند ګوند ته ور وباښه. ژوندی دې وي ګوند.
مردیوی دا گون دخمنان منشی زنده باد.
په تلویزیونونو او رادیوګانو کې هر ورځ جمهوری ریاست ته کاندیدان مرکې کوي چې خلک له خپلو پالیسیو او پلانونو خبر کی. د همدغسې یو کاندید تلویزیونی مرکه در اورو.
واخورځې
څه وایې ماما جانه؟
ته به ماته څه وخت په درد خورې؟
وایه څه درته وکړم ماما؟
په تلویزیون کې مرکه راسره وکړه چې مشهوره شم.
صحیح ده، درسره وبه یې کړم.
داسې مرکه راسره وکړه چې هم سوال ته کوه او هم یې ځواب ته راښیه.
په تلویزیون کې که په راډیو کې؟
په تلویزیون کې. جمهوري ریاست ته کاندید یم، وخورځې.
نو په تلویزیونی مرکه کې به څنګه ته روښیم؟ خو ټول خلک مو ویني.
پا وقفه کی رخه؟ وقفه شر شر الانوه؟
زه سیده
تراغه پوری دست خو معلومات پیدا که بحرانه او کورانه اجنده چوی او نپویگم نور چه چدی.
خدا ماما خاغلی سوتمیر پترای صاحب دی جمهوری ریاست کاندید، زموک ستیدیو تا بخیر راغلی.
منه نه، تر عرض مخ که چوهم
سلام.
او لارس مخ کی طول تا سلام او احترام وایم. او بیا هیله لرم چې کامیاب شم او تاسی غیور او پجنگ مین ملت به خطه وکر.
او بخی لخطه کولو مو مقصد خدمتو؟
او خدمت.
خاغلی پترای صاحب، کمورای او گتلی او جمهور رئیس شوی؟ ولی مو خندل؟
سی چرا پیاد سوال خوشحال شوم.
نو چه باوکلی؟
وقفه یکا
اوس یوی لندی وقفه تزو او جر برترستنیگو لموک سر اوسی.
و اینجلی دوباره سخت سخت سوالونه مکوه.
نو ده خاتمی سوال چی باید اوسی؟
چه جوابی وایم؟
وای چه هیواد به ترقی لکاروان سره اوزای کم. ده هیواد به کورانی و بهرانی سیاست که به ده هیوادوال به گرد تغییر راولم او په ټولو برخو که به اوگد محال و لند بهان پلانونه جور کم. ده وقفه وقت پراده ای نور نطور پسی زیاد اکره. هاو کسان تا اوزال بیار کلی وایم کم چه هم ده اوز را سره اوزای شویدی. خاغلی پترای صاحب مهربانی اکره.
او کچیری ملت پا ما اعتبار وک او کامیاب اکرم نو دیر زیاد اوگده او لند پلانونه با ورطا جوڑ کما پا طول دنیا با خیر ورطا را طول کما. او
سو دول اکمت با جوڑ که؟
آغا نو بیا آغا سات آغا مسلات.
اداری فساد بچنگه که؟
اداری فساد بچنگه کم؟
هو
اداری فساد با او رگ با یکم.
پا چه دول؟
وقفا
نیکی دی
پا ده دول با او رگ کم چه طول بورتا ایران سی.
بحرانه سیاست بده پا کم اصول سواروی؟
پا کم اصول؟
او
وقفا یکم
او سیوی لند وقفه تزو لمک سر او سی.
گوره و اینجلی که دغس سخت سختی پختینی کوی نو ایز دا مرکه نکو.
ماما کامرمه اینی آوری شرم دی.
پس سرم درده نور مرکه نشم کولای بیا بای کن بل وقت وکم.
اوز می وقت در تخیست دی بل تاکل وقت برا که زده آسان آسان پختینی بدرد نوکم.
چه دول؟
مثلا پی میو که دی چه خواهیگی؟ پی خوالو که دی چه خواهیگی؟ من شوایی که نه دیشوان ترخه و خواکه خاطره دی وایا او دغه ډول نوری
بلا و حلیوی چه مخی دی هم دغه ډول پختنی کری وای.
اوز دغه برک شیرم واوری.
په کوڅه وردینه نشومه پلار راټین کلم چې بیا راغللی ما وی کاکا دې مونږ خراو راکله پلار خو دې خدي گزاره کی مگر مرته دی وای چې ډیر خیری و نه کوي کنه دا شو په خلو به سم کمه ډاکټر می خوا کې ته ویلی و چې وړی لکه مخ فشار دل ور دی ما ورته شپږ د نیاکۍ پسې کړي
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابر کړی و او برخه اخیستونکي و عبدالله سمدی، عبدالرحمن سپوږمۍ، مسکا احساس او صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 4 یو، کندهار 2، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.